دغه مکتب په دې ځای کې موجود و.
سابق دی داوود خان زیر خان مخکې اول د تریکې یو دوه کاله و، وروسته بیا ایجاد شو دلته لیسه و. دغه ځای کې چې موږ کوم ځای دغه شا ورکړې ده، دغه ځای دا اوس نقشه کابل کې پرته ده، پریو کې کړې ده. دا سابق و، خو موږ بل مکتب ابتدایه مکتب امر واخیستی دا اته کاله کېږي، فقط خیمه لانه لرو سه کله چې خیمې راکړې دي، بس آزاد فضا لاندې موږ تدریس کوو، ونې لاندې په داسې مشکل سره مخامخ.
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ؟
نه، چې اوس فعال دی دغه لپاره، دغه لپاره غواړو. چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي؟
ممکن 2300 پورې شاګردان وي.
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي؟
تقریبا درې کلي کې دي، دا درې کلو ده، دا درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب.
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسېدونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید
عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده. په بار بار موږ تللي یو مدیریت ته، موږ ریاست رئیس ته، مولا عبدالعزیز رئیس ته، موږ هغه په جریان کې کړی ده. هغوی مې ته چې د اساسي مسلم حق دی، هېڅوک یې نه شي کولی. بیا چې موږ د دې سالنګاډي ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نورو مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي، دلته موږ ته پوښیده ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبشي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړي.
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی،
تقریبا د حکومت ساحه ده. دغه سیمه د مکاتبو لپاره نام نه په دي نه ده، چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لست دولس لیسې او متوسطه او ابتدایه ښوونځي دي، دا ټوله فعال دي او د امنیت له نگاه نه هېڅ نیمګړتیا نه، هېڅ نو تعدید موجود نه ده. یعنی طالب هېڅ ډول مانیت نه کوي، له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل نه پېښوي.
تاسې په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې؟
بله، هو بله، زه خپله ورسره تللیم، سپینګیرو سره موږ په بار بار له مدیره سره تماس شوي. مدیر بس دا باندې ته کوي چې دا ستاسو سیمه ناامنه، بیا موږ ورته وویل چې موږ ذمهوار یو تاسو ته، او بل جنرال داغلی سروې کړې په هغې لخوا به د کړې چې موږ سره ولې تماس نه نیول. اوس هغې راته وایي چې په تدارکات کې زه سه کال ته شروع کېږي، نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دوی وعده کړې چې پروسه کال پسرلی چې ستاسو مکتب جوړېږي. نو موږ په دغه کې شکیږو چې څنګه دونه زیات وخت، یو میاشت دوه میاشتې به وایي، نو د دوی تعهد دا یو کال توپیر لري.
استاد، یو مشوره تاسو را کوم، دا ستاسو ستونزه د بلخ د پوهنې له رئیس سره مطرح کوو که څنګه؟
زه وایم چې وزارت سره مطرح کړئ. رئیس نه موږ نه امید یو، رئیس نه په دې نه امید چې له موږ سره وعده وکړه، بیا وروسته بیا خبېدو مدیریت ته خپل په سر نفر استولی وو، وزارت ته چې تاسو دا دلته مه جوړوئ، چمتال سړی ده کوي چې دلته یو بل کلی ده، دلته یې جوړ کړي. چې هلته په یو کیلومتر کې دوی ته هلته مکتب هم و، دوی هغه ځای کې غوښتي جوړ شي. نو موږ له دې نه مایوس یو، که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي هغه باصلاحیته مرجع ده، ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي.
بس ستاسو ستونزه به ورسوو، یا به د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو او یا به په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو.
جوړ شي، سلامت شي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادۍ راډیو ته، او ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه. تقریبا 15 کاله مخکې موږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي. یو نیم کال کېږي چې د دې مکتب د جوړېدو منظوري راغلې، خو تر اوسه دا مکتب نه جوړېږي. په دې سکه مې ستاسو نظر غوښتم.
موږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي. د ریاست معرف د بلخ نه به پوښتنه وکړو، امر د مکتب څه چیرته لاړ شي؟ هلته نو بیا دې ته ځای نه پاتې کېږي چې مکتب دې جوړ نه شي. خو ځینو ځایونو زموږ ریاستونه د تشکیل له کمښت سره مخامخ وي، بیا لږ څه ځنډېږي. انشاءالله موږ به د دې مکتب پوښتنه وکړو.
ده وویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته، لیکن اقدام نه دی کړی. نو مجبور شوم چې
بېله شکه موږ به پوښتنه وکړو چې ولې اقدام نه دی شوی.
دغه پروسه څنګه ده د نوو مکتبونو د جوړېدو؟ د پوهنې وزارت خو هر کال نوي مکتبونه پلان کوي او جوړوي، دغه پروسه څنګه ده؟
متاسفانه په دې تېرو دوو کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوي بسونه نه دي راغلي. کومو سیمو کې چې د نوي ښوونځیو د ایجاد خبره رامنځته کېږي، هغوی نوي تشکیلاتو ته ضرورت لري. بعضې ولایتونه له موجوده تشکیلاتو نه استفاده کوي او دوی ته ښوونځي جوړوي. ځینو ولایتونو کې دا ستونزه وي، بناً دغل ته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یو ستونزه وي چې ان شاء الله موږ په لټه کې کیږو او ستونزه به ورته حل.
حکمل صاحب دا وایي چې موږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو، د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو، دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټکه.
دا ودا ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې پروګرام زه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پای را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هر ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتلا نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نننې پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤول احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه غواړم اول تاسو ته او اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کوم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته، که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانون اساسي درس لوښته ماده ده او د بشر د کنوانسیون اتوشته ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې، چې ټول ماشومان الوکانو جنکی دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډیر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یو اونۍ مخکې دغه سیاتامیه وزارت نشر کړی ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ و میر کچه د اطفال وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ و میر کچه ډیره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډیر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ و میر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډیر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي. ځکه چې کچیر په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډیر 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 څه وکولی شي. نظر ودی چې مثلا کچیر په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنی پیسو ګټونکی وي، او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډیر بوج راځي. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی. یعنی ډیر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دا نشو کولی دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډیر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله، یعنی په ډیر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیانې هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دی. یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې انجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډیرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې کچېری یو جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچره ټټوي دا یو فاکتور دی او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامنی ده چې ناامنی د دنجون د پرډیره ډیره غټه ستونزه ده او انجن نه پرځي مثلا مکتب ته ولاړ شي نو کچیر مور دې ته توجه ځانګړی توجه وکړو چې انجن باید مکتب ته ولاړ شي یعنی د امنیتی ستونزې فقر او بیچارهګي د غټول ستونزو ته باید یو ډول په یو ډول باید به د هلار په داسي تر څو پرې چې نجونی وکول چې تعلیم ته ولاړ شي او کله چې مونږ نجونی تعلیم یافته کړې مونږ نه تنه واځ ټول کورنۍ تعلیم یافته کو بلکې مونږ ټولنه تعلیم یافته کو ځکه چې تعلیم یافته مور هیڅ کله هم نغوړ ځایګي ماشوم بیا به سواد یا به تعلیم ولوي شي
تر ډیره دغه نجونی یا په کوم ولایتو کې یا په کوم سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پریخول کیږي یا داسې معلومات ستاسو سره شته
دا ډیره شپښتنه ده ځکه وایم چې اته په کابل کې هم انجونی مکتب ته د تلو لپاره مستونز لري چې دا د افغانستان پایتخت ولی په بعض ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په غسي سیمو کې چې د جګړه ډیره ده الته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه نه دی رواج شوی چې انجونی باید مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په وروزګان کې په نیمروز کې دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونې دې سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ کړي یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیا کې مثلا یو ځنه ښوونکي پیدا کو چې هغه هلته درس ورکړي یعنی تعداد د شوو ښوونکو ډیر کم دي بنان باید دولت نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د لوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کو یعنی نجونی تعلیم یافته کو کورنۍ تعلیم یافته کو او هم ټولنه تعلیم یافته کو ډیر نوري اجتماعي ستونزې چې هغه خود به خود حلیږي
یونسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړی دي معلومات راکړي
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونی وړې نجونی مکتب ته نسلی یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي او همدغه د سری زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوي ده چې په دغه تقریبا شپته پیسې انجونه کې نه تشکروي د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې اواز د انجونو برخه کې ټول مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د ورتیاو د وړولو په برخه کار کوي په ورستوي کې یونیسف یو بل د ابتکارم کړی دی د وزارت سره وزارت معرف سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوی ده چې موږ ژوند شوونکو ته ژوند هغه څوک چې هغه د بولسم سم نه فارغ دي هغه د سکالرشپ زمينه مساعدوي په خاص ډول په د جګړې د پلو ولایتونو کې چې دوی ولاړ شي پولیس د کړی په پونتونونو کې ترسره کی او بیا ورسره لګه ته شوون کې بایسي زه فکر کوم چې یو دوره فارغه سوي ده او دغه دوره چې فارغه سوي ده دا دابم په دغه کلیوالو شو دوی کې نور شوون دوی کې د استاد په توګه باندې شوون کې په توګه باندې وظیفه اجرا کوي چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیته ډیره توجه
د ورستۍ پښتنې په عنوان کا وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي
سره دي چې د افغانستان د زده کړو وزارت د تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړې ده چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 15% یعنی 15% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي خو دا یوازې نه د حل لار نه ده دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابر وي نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وګورو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلګو باندې پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپل خور د خپل وريري د خپل اولاد په سترګ باندې وګوري مزایمت ورته ونه کی کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکله کومه چې به اشاره ورته وکړي چې پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی به دا مسولیت واکه چې وړین جونې به تر مکتب پورې ورسی کې جن لري او بیا بیرته کور ته راورسی دا مسولیت واکه او په همدغه ډول باندې باید ته ځاته پاملرنه وسی چې د شجنه شوون ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید یت حاضر شي چې باید په ولایتونو کې یعنې د همغه ولایتونو کې باید د ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعد شي.
ښاغلی نوزادي صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم ودان.